له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نږدې 13 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړ سیوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سیشن بخپور سوی، د بودیجې کموالی په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشری مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمېر شپیته فیصده زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 15,000 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې په درویو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د درویو شلاوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه دغه راز ژوب او قلات کې په درویو جلا پیښو کې دوه سرتیری او درې افراطي وسلول وژل سوي دي. د بلوچستان د ازادي پوځ چې په سیمه کې عمده افراطي ډله ده په کوټه او قلات کې د سویو حملو مسؤلیت منلی دی. نن په کوټه کې د لاسي بم په برید کې د دوو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل شول. پولیس وایي پرون بیا په ژوب کې د پوځي عملیاتو پر مهال نشته وسوه چې درې مشکوک وسلوالې په نتیجه کې ووژل شول او دوه سرتیري ژوبل شول. په ژوب کې د سوي برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پولیسو یوه چارواکي محمد انیف نورزی ویلي پرون په قلات کې پر سرتیرو موټر سایکل سپرو وسلولو ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل. د ایران نیمه دولتي اژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړي او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 1500 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اژانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو شویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د مېشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمی پورس چې د اگست میاشتې 18 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر شلمه پیل شوی د دوی ټیمونه برخه لري ټاکل شوی پیلو به د اگست میاشتې پر شلمه وسی. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیلمن یم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري. د دې ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابیل لوبو په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تیکوندو کار روحلا نکپا د نیوزیلند د تیکوندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خبرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې به خبره شي. راسره پاتې شئ. پیل یې د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډلې کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د شنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شوی لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي
لکه تاسې په جریان کې یاستئ چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلډ کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی دی او دغه پروسه کې موږ د بنګلاديش سره میچ وکړل، یو ښه فرصت و د سریلنکا سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و چې تر څو موږ ورلډ کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکړو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې تر څو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي تر څو موږ په هغو باندې کار وکړو، کوچز کار پرې وکړي، ورسره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمدلله ښه خبره دا ده چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي دی ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
د ویرو دا چې په لومړي ځل به دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نیکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی.
د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د المپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نیکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نیکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هیلمن دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نیکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یو ځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نیکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د المپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو.
بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 6مه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 اوریز نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي پراتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېرې اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړي دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستاني لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 اوریز جام سیالۍ سږکال په اکتوبر میاشت کې د لسو لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15مه نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې ښایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژنی نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپلې دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اګست 5 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکزي آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان 4 نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسیدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولید تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړي وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو مډال یې وګاټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او آسترالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګاټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپلې لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ مډال یې ونه ګاټه. همدارنګه حکمت الله زین په 4 وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډیر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له مډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په 6 وزن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د آسټرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په 8 وزن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني 2 سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په 8 وزن کې علي اکبر امیری سیالۍ وکړه، هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوې وې د تکواندو 260 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان لوبغاړو په کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 2 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یې یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په 8 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوي چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت دری ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکو غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ،
اشتن اگر، الیکس کیری، نتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن ہارڈی، جاش ہزلی ووڈ، ٹریویس ہٹ، جاش اینگلس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹار او ادم زمپا شامل دی. دغراس پاٹ کمنز با پدی نړیوال جام کې د استرالیا د لوبډل مشر په توګه دند تر سره کوي. یا د لوبډل با پراتلون کې میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندستان سره د شلوریزو یو ورځنی او سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې استرالیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسېدې. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمامه شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلومې شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینڈ، جاپان د سویډن، آسٹریلیا د فرانسې او انگلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه اورئ. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالیو او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظم ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، دی سلیکشن له بنیاد نه صدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید تر سره سوي وای او په هغه باندې کار سوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نورو لوبډله صدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاسٹ بالنگ برخه پوره ده، د بیٹنگ برخه پراده، د سپین بولینګ برخه پراده، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په ورسته لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږه ستونزه لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې ډیره وخت خپل پرفارمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډله سین نه د سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته د مونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځکه خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې د مونږ بیټسمینان هغه ځکه ټارګټ نشي. که د مونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که د مونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او مونږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او د مونږ لوبډله سدا اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی شي. مونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسټ بالرانو لپاره به اوس ډېر زیات مشکل نه ایسي. او نو په دغه ځایانو کې کار په کار وو او ډېر محنت په کار وو چې په دغه خامیانو باندې کار وسي، اول بیټسمینان پې آؤټ نه سي او هغه ځکه له خپلو خامیانې سي دي په سترینت یا په قوي نقطو باندې بدلې کړي. ماته نه ښکاري چې په دې شیانو کار وسو.
د روزونکي په توګه ووایاست چې د یادو لوبغاړو ځایناستې اوس په افغانستان کې شته؟
بالکل، ځایناستې د لوبغاړو شته. زمونږ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوشخبری او کوو یو د مونږه خوش قسمتیم دا ده چې مونږه ډیر با استعداد لوبغاړي لرو. نو مونږه په کورنۍ کرکټ کې داسې لوبغاړي شته چې مونږ د ملي ټیم د هر یو د ځایناستی کېدی سي. ښه تکړه لوبغاړي شته او د مونږ را روان نسل په ډیر تخنیکي څومره تخنیکي مسایل دي په دې باندې سنبال ده او په تکتیکي مسایلو باندې سنبال ده، په کرکټ باندې ډېر زیات پوهېږي. او که هر اکیډمي ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې د یو پروفیشنل یو مسلکي کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي، په مسلکي توګه باندې کوچز دي، روزونکي وسکارو سره کوي چې دا شیان پخوانی وو په افغانستان کې. نو بالکل، زموږ د افغانستان د کرکټ آینده ډېره روښانه ده. د هر یو یعنی اے ټو زیډ چې څومره نیشنل ټیم ده د ټولو ځایناستی شته.
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي؟
که وګورو، ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده، څه مشکل کار نه ده. مونږ کولای شو یو وینینګ ستراتیژي جوړ کړو. په دې کې د بیټسمینانو د هر بیټسمین رول معلوم کړو، کوم بیټسمین به په یو لس کسیزه لوبډله کې څه رول لري. او خپل رول به څنګه تر سره کوي. دې ته مونږ یو وینینګ سټریټجی جوړولای شو. ټول ټیم ته باس بالینګ ټیم جوړوي شو، سپن بالینګ ټیم جوړوي شو، د پاکستان دی ټیم بیټسمنان هم مونږ ټارګټ کولای شو، اته په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو. خو دی وینینګ سټریټجی دی جوړولو سره سره دی وینینګ سټریټجی دی عملی کولو برخه سیدا ډیره زیاته مهمه ده. د مثال په ډول باندې کې چې ته مونږه پاکستانی بیټسمنان یا یو بیټسمن چې ته ټارګټ کوې چې په کوم ځکه د سوځيږي او ټیګي، نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو. نو کاغه ټارګټ بالینګ مونږ نسو کولای، هغه ځکه بال نسو غورځولای، نو دا د مونږ د پاره بیا مشکلېږي د بیټسمن اوټول. نو همدې سره مونږ یو دیو بال راوند ته ستراتیژي جوړو کوو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملي کولای نسو، نو بیا موږ د پاره مشکل ده. وینینګ سټریټجی جوړول، اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی. له جوړول نو وروسته بیا دې عملی کول یو لویه برخه ده. سیدیغه عملی کول په برخه کې موږ امکان ولري چې ناکام شو، ځکه چې موږ دغه د عملی کول لپاره باید موږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو. هغه وینینګ سټریټجی باید ډیر مخکې تیار شي، هغه په کمپونو کې تیار شي، هغه باندې کار وشي، ټارګټ پریکټس وشي، سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډیر زیات وشي. هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې، بدبختانه. په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای دي ځان په تیاری باندې کار کوي. د منګه لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړی سدي دي ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړي د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوګونه میچنه ګټلو ته تیاری کول، په دې ش باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسلې دلې. تر څو پورې سدا کار مونږ ونکو، مونږ غټ ټیمونه نسو وهلای او میچنه مشکلې دي.
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډلې قربتوب کوي. دا به څومره غیزمن کار وي؟
بالکل، سریلانکا کې یو بل ټیم میلمه کول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف مونږ ته داو کې چې مونږ چې سپین بولینګ سیدا چې څومره مشهور ده او سپین بولینګ هم خو سی، نو سپین بولینګ یې د مونږ نور ټیمونو لپاره سردردای ده. که سپین بولینګ مونږ ته ښه بولینګ کوي او ډیر چانس تا چې په سریلانکا کې د مونږ سپینران ښه وځلیږي، نو دغه یو چانس مونږ لرو چې مونږ په دیو ځای کې ډیر ښه وځلیږو. نور زینه ماته د سی بیټینګ او فاست بولینګ د سی نخکاری سی ډیر به مونږ په دې برخه کې وځلیږو.
پاکستان هم د لوبلړۍ ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي. دا ځل به ورسره مقابله څنګه وي؟
بالکل، یو د دې لوبو د تیر سیریز مونږ کوم ګټلی و، خو پاکستان سي د مونږ تخپل ډیر ځوان لوبډله را لګلې و. د پیره بده خپل مکمل ټیم را لګي او با تجربه لوبغاړي را لګي او دا فارمټ سي د 500 ورځې فارمټ ده. په 500 د اپارټمنټ کې سیده مونږ ډیر زیات په خنخ کارو، نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 1500 کې مونږ ډیر زیات نه یو ځلې دي چې څنګه څه پکار ده. مونږ یو ویشا کپ سیده د ای پی ایل نه روس کوم ویشا کپ سوي و، هغه کې ټیم ډیر خزلې دي او لږه نه روس ته باندې مونږ ټیم سیده په ون ډی کرکټ کې دومره خنه ده زلې دي. خو تا مې د کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینټ ټیم ده، پاکستان با تجربه ټیم ده، په یو ورځنی لوبو کې منګلټیم نه ډیر خطر.
د افغانستان په اعلان شوی لوبډل کې سلیم ساپه وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول، نو پوره چمتو نه ښکارېدل او دوی ډیر وخت له کرکټ ورسته هم و. فکر کوي چې د لوبډل ته یا د سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم ساپه او وفادار مومن سي دي دغه د بیټسمن دی او ټولو مهارتونه له دوی سره نسته، ځکه دوی خو ټارګټ نسی وستای او د ټارګټ کې بال نسی کوي. دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سدا سوینګ بولینګ هم نسی کوي لکه څنګه چې پاره کی کوي او څنګه چې عظمت کولای شي. بالکل، دوی دوه ټیم کې اچول سی بي دي ده به د ورلد کپ د پاره او دوی ته پکار دي چې دا له ټیم سره وساتي. په دوی باندې زیات ټراست دی لوبول نه ده پکار، دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له دی ماحول سره او له هټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمن د اوټولو په ستراتیژیزو په دې شانو په نت کې کار کوي. دا ښه خبره ده، خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوې بال کول سي دي منګ ویرو. عظمت سي د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي، ل ډیر پیس سره کوي، غالک نه منته پایدا خستل دي. پاروکی سره پاروکی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکي، نو دا به ډیر اغیزمنه وي. او نور دا دوه کسان چې کوم دي، د دوی نه مات عبدالرحمن ډیر ښه ښکاري، نو دوی دواړه دي اوس وخت په بنچ باندې تیر کی تر څو پوره دي شاکه په دوه کپ ته پاره دوی خپل ځانونه نه تیار کی دومره فټم نه کاری او د دوی په لاین لینت او په دي شانو کې هم ډیر ځاتې مسلې دي نو وسه پوری پر ریدم هم نه د جوړ دوی سه په نت کې کوم بالینګ کوي ډیر تیز کوي سکله میش تسی دي دوی د پی سم ډیر سلو سی هر سی ډیر خراب سی وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نشته دوی د وخت پوری ټیم سره وساتل سي
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهيم عبدالرحیمزي خطو پچونه وکړه ښکاری چې په سیم کنډیشن کې خپ تو پچونه کول شي دی لوب لړۍ ته نو په کار
بالکل ابراهيم عبدالرحیمزي سدا د ښه یو ښه استعداد ده زمونه ما د ډیر وخت د ښه زليګي فرست کلاس کې ولستي کې شپږیزه کې د ټولو کې ښه زليګي خو څه زوینه دي انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده له دې لوبونه لیول جګ ده نو د ته ټایم په کار ده سي غلي ول ته یا ځان تیار کی یا غلي ول کدی لوب یو کی او څه شیان سي دي د ته کار په کار ده لکه د پسپرنٹ باندې کار په کار ده کریس اٹیک سي دي د ډیر ما تسلو ښکاری باز دي د سلک تخنیکی مسائل لیس په دې باندې د کارو کی نو د بنور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سي نور په استعداد کې هیڅ شک نستا او سیمی کنډیشن د لپاره خو ډیر زیات ضروری ده بال سوینګ کول کې خو مهارت لري ان سوینګر خکې په کار د سي دي الک په هر ځکه وساتل سي نور ذاتی ځای نه سي او کرکټ کولو چانس ورکول سي
د دې لوب لړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومي لوب ډلې د بریا چانس ډیر دی
بالکل که یو شی ته مونږ وګورو چې ترې مونږ سپن بولینګ او فیلډینګ ډیر خکېږي نو د مونږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځو بیا د مونږ ټیم د دې قابل ده سی 240 یا 240 تو نه کم رنزونه سی دی چیس کړی که چیرته مونږ یو ټیم مونږ نه 200 او 200 کوي بیا چیس کول د مونږ لپاره ډیر سخت دی ځکه د مونږ میډل لډر بیټسمینان سی دی د مونږ درې بیټسمینان سی دی سل بالا تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډیر وخت نه که خو میچونو ته وګورو نو سل بالا مونږ درې بیټسمینان سی دی ډاټ کوي نو په هغه صورت کې بیا مونږ ته 200 رنز چیس کول سی دی ډیر سخت سی او نن سبا په ونډه کرکټ کې یو د ټیم نسته سی هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکي مونږ یو صورت کې چانسز لرو او امیل لخپل سپین بدلان نو امیل لرم چې په سریلانکا کې به خزلېږي
هغه کوم مهم بدلون دی چې تی غواړي باید افغان لوبډله کې راشي
بالکل د افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي دا ډیر مهم زیات بدلون ده ځکه چې د ټیم په تیاری کې اټس رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي ټیم اټس تیار نشه ځکه ټارګټ تیار بالکل نشه خو هم دا خبره سوي ده چې څوک شاټ پچ اوټیږي او سم شاټ پچ اوټیږي کله چې سټرایک روټیشن مشکل دي او سم سټرایک روټیشن مشکلات لري کله چې فټنس مشکل دي او سم د فټنس مشکل لري نو اول خو کوچینګ سټاپ او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدل شي بل څه د میډ راډر کې از کوم کیسه منګه ګوربز او ټیګي ولغنه روسته یم کوم سره کوم لوب کیږي په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې د دری لوبغاړي سی یو قسم لوب کوي تقریبا ډیر ډیفنسیو لوب کوي د دې منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي تر سو پوري منګه د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو پراپر بیټینګ ارډر لوبول په کار دي ته 15 بیټسمنانو پوري پراپر بیټسمنان سی دی لوبول په کار دي ډیر زیاته تکه سی ده په بولینګ نه دی کول خاص کر په سپن بولینګ کول په کار نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي ووسیږو او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی سي دا عظمت نو موږ هیڅ کار نه دا خسته عظمت نو باید ډیر زیات کار واخستل سي هم په نیو بال باندې ولو بول سي بولینګ پی ووسی او هم مخ کې چانس په بیټینګ کې ورکول سي یا یو ځای ورته معلوم کې غته یو رول ورکي یو ټارګټ ورکي چې هغه خپل ځان پوه سي نو د موږ په ټیم کې فرق دی بیټینګ او دی بولینګ اوورال به ډیر فرق موږ محسوس کوو
په اخره کې راته وایا کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري
بالکل مشوره مې داده چې له بایلونو نه باید موږ ونډار شو او هر سړی باید خپل ډاډه لوبو کې خپل کومې کوي نکتې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي او کوشش وکړي چې څه شي زده یې هغه په ګروند کې پری دي او له لوبې نه وروسته باید د ارمان دونه کې چې موږ باید کشکې دا کړی وای او کشکې دا کړی وای نو مطلب مې داده چې یو څلو لس فیصد کوشش سره د ګروند ته کوشش کله چې له ګروند راوځي او لوبې بایللې سي مطمئن وی سیاره ما یو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش کړیو لوب کې ګټلو بایلنستا نو خ ډاډه دیو کې موږ دوای ور سره دی او زبردست کرکټ دیو کې ول بایلر نه ډاریږي ګټلو بایلل په لوب کې ستا
د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خپرونې درنو مینهوالو د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.